السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو مونږ د واشنگتن نه غږیږو د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري جمهوری ریاست ویلی دی چې د حکمتیار په مشه د اسلامي حزب سره د سولې د موافقې د لاسلیک کېدو نه وروسته د طالبانو د کوټې د شورا ځینې غړو د حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. جمهور رئیس غنی د افغانستان امنیتي او دفاعي قواو ته امر کړی دی چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په وسلوالو او مرکزونو باندې برید ونه کړي. په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ځمکني کمپین عمومي قمندان د عراقي قواو نه غواړي چې د موسل د نیولو لپاره جګړه کې دي چټک اقدامات نه کوي چې داسې نه شي چې دښمن ته موقع په لاس ورشي. او په یمن کې نن اور بند شوی دی. د دې خبرونو او همداشان د رپورټونو نه علاوه نن د آشنا ټک پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت ثبت شوی دی، تاسې سره راسن نشو غږېدی. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان امنیتي او دفاعي قواو ته امر کړی دی چې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په وسلوالو او مرکزونو باندې بریدونه ونه کړي. جمهور رئیس غنی په یو فرمان کې چې نن له ارګ نه خپور شوی ویلي دي چې د حزب اسلامي وسلوال به خپلې وسلې د جلب و جذب د پلان سره سم راجستر کړي او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د حزب اسلامي تر کنټرول لاندې سیمې مشخصې کړي او هلته به اوربن ټینګوي. د افغانستان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سمده مخکې د سولې موافقه وکړه. جمهوری ریاست وایي چې د حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د سولې د موافقې د لاسلیک کېدو نه وروسته د طالبانو د کوټې د شورا ځینو غړو د حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرسیال د واخان مینپال د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو کوم لوړ رتبه چارواکو چې د افغانستان حکومت سره ارتباط نیولی دی، هغوی غواړي چې د بین الافغاني خبرو په چوکاټ کې د سولې د بهیر سره یو ځای شي. که څه هم د جمهوری ریاست د ویان مرستیال د دغو چارواکو د نومونو او شمیر په حق له د معلوماتو ورکولو نه ډډه کړي، خو ټینګار یې کړی دی چې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې شخصیتونه د سولې بهیر سره یو ځای کېدو ته لیوالتیا لري. د افغانستان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو په حق له د برتانیې ګارډین ورځپاڼې راپورټ ورکړی و. طالبانو د ګارډین د ورځپاڼې راپورټ به اساسه بللی دی. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلی دی چې د سولې د خبرو په حق له د دغې ډلې په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. د لوګر ولایتي شورا ویلي دي چې شل تنه ماین پاکوونکي چې د چهارشنبې په ورځ وسلوالو تښتولي وو، نن د دغه ولایت د قومي مشرانو په منځګړتوب خوشي شوي دي. په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ځمکني کمپین عمومي قمندان د عراقي قواو نه غواړي چې د موسل د نیولو لپاره جګړه کې د چټک اقدامات نه کوي چې داسې ونه شي چې دښمن ته موقع په لاس ورشي. جنرال ګیری ورس کې پرون په بغداد کې په ویډیویي کانفرنس کې خبریالانو ته وویل، زه عراقیانو ته دا نه وایم چې موسل زرمنی سي، بلکې زه ورته دا وایم چې ستاسو لاس بر دی او دغه برلاسی مو وساتئ. په یمن کې نن اوربند شوی دی. اوربند چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب ټینګ شوی دی، د 2 اویا ساعتونو دپاره دی او هدف یې دا دی چې د خیریه مرستو کارکوونکو ته دا موقع ورکړ شي چې خلکو ته ضروري خواړه او دارو درمل ورسوي. په یمن کې د ملګرو ملتونو خاص نماینده جیمی مک ګولډ ویلی دی، موږ ګورو چې خوراکي مواد کم دي او ډیره زیاته سوی تغذی موجوده ده، بانکي سکتور خراب دی او خلکو ته تنخواګانې نه ورسیږي. نو دغه ټول مشکلات د ملک په بحران کې ونډه لري او د زرګونو او میلیونونو خلکو ژوند خراب کړی دی. ګولډ ریک هیله لري چې دا اوربند به دایمي شي او د دغه بحران د ختمولو دپاره به لاره برابره شي. دی وایي دا شپږم ځل دی چې بین المللي ټوټونه کوشش کوي چې دغه 19 میاشتنۍ جګړه ختمه شي. په دغه بحران کې زرګونه ملکي خلک وژل شوي دي، په میلیونو نور د خپلو کورونو نه بې ځایه شوي دي. د بشري مرستو مامورین په تیره بیا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دغه منتظم هیله مند دی چې دغه اوربند به په یمن کې چې د 1 میلیون زیات ماشومان د سوی تغذی نه کړیږي نور هم پسې وغځول شي. او د جمهوری او دیموکرات ګوند کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن بیګا د جمهوری ریاست دپاره نهایی مشاجره وکړه او ډونالډ ټرمپ بیګا وویل، زه دا ژمنه نشم کولی چې د نومبر د 8 نیټې د انتخاباتو نتیجې به ومنم. ډونالډ په لاس ویګاس کې بیګا د جمهوری ریاست په مناظره کې وویل چې زه به خپله خبره بیا په هماغه وخت کې وکړم. ټرمپ زیاته کړه چې مطبوعاتو د رای ورکوونکو ذهنونه له زهرو ډک کړي دي چې ده ته رای ورنکړي او دا انتخابات وبایلی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د واشنگتن د سټوډیو څخه مو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. وسم راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. د ننګرهار په پیچراګام ولسوالۍ کې نن سهار د ایش وسلوالو د ولسي پاتونکوونکو پر پوستو باندې بریدونه کړي دي. په دې اکله زموږ خبریال ذبیح غازی رپورټ رالېږلی دی.
د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې ځایي پاڅونکوونکي او داعش وسلوال نن چربانګ محل نښتي او تر اوسه پکې ګڼو پاڅونکوونکو او داعش وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. جګړه هغه مهال نښتلې چې داعش جنګیالو د ولسي پاڅونکوونکو په پوستو بریدونه پیل کړل. د ننګرهار د والي ویانت اولا خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل په جګړه کې وسلوال طالبان او ولسي پاڅونکوونکي دواړه له داعش سره په جګړه اخته دي.
درې بجو راهیسې داعش په چیراګام ولسوالۍ ته راغلي دي او په پاس په چیر سیمه کې د پاڅونکوونکو وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ نښتې شوې دي. په ځینو سیمو کې ولسي پاڅونکوونکو د دوی مخه نیولې ده. په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان له دوی سره په خم مقاومت مخ دي. تر اوسه پورې لسګونه داعشیان وژل شوي دي خو د هغوی دفتر کار زموږ سره نشته دی.
نوموړی وایي په دغه جنګ کې څلور ولسي پاڅونکوونکي وژل شوي او 20 نور ټپیان دي. که څه هم د ماښام لخړې سره جګړه یو څه آرامه شوې خو د مرګ ژوبلې شمېره لوړېدای شي ځکه په سیمه کې د شوې جګړې له امله د ډیرو خلکو درک یو بل ته نه دی ورمعلوم. یو ځایي اوسیدونکي امریکا غږ ته وویل چې داعش جنګیالي کلیو ته ورننوتي او کیدای شي بیا ځلې جګړه توده شي.
او بل هر خلک څنګه درې درې دنو تیار شو نو پته بلګي سبب څه دي نو کوم کې څه جواب ورته خو ثاني خلک دې ته کوم ځا خو دې خلک دې چې ولا سره داخل شي ولا کنه معصوم پری دي نه بیا زنانه پری دي نه سنجره پری دي او نه ځوان پری دي.
دا لومړی وار دی چې داعش وسلوال د پچیراګام په ولسوالۍ کې جګړه کوي ځکه تر دې وړاندې په غرنۍ سیمو کې وسلوال طالبان حاکمو. تر اوسه داعش وسلوالو یا طالبانو په پچیراګام کې د تازه جګړې په اړه څه نه دی ویلي خو دغې ډلې له دې وړاندې د شینوارو په یو شمېر ولسوالیو کې خپل فعالیتونه تر پخوا زیات کړي دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
ګرانو هیوادوالو، د ګوزن نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کمون به ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختی زون د کالینو اتحادی رئیسه.
د نن شپې د آشنا ټک په خبرونه کې د انټرنیټ د امنیت او د معلوماتو او د انټرنیټ د استعمال د خوندیتوب په اړه بحث لرو. د افغانستان د انټرنیټ د ټولنې د بورډ غړي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت د معلوماتو د امنیت د څانګې پخوانی رئیس مریالی وفا او قدرت الله هیوادپال د بریا د کنسلټنسي مشر او بلاګر مو میلمانه دي. د خبرونه کوربه روشان نورزی دی. دغه څخه مخکې تیر ماښام د واشنگتن په وخت ماښام پر 9 بجو د جمهوری ګوند د کاندید او ډیموکرات ګوند د کاندید ترمنځ وروستۍ تلویزیونی مناظره وسوله. په دې اکله مو د افغانستان او منځني ختیځ د چارو د کارپو وایت فقری سره مرکه کړې ده چې په ګډه به واورو.
لومړی پوښتنه مدا ده چې د هیلری کلنټن او ډونالډ ټرمپ د پرونی مناظرې او تیرو مناظرو ته چې وګورو د افغانستان په اکلا هیڅ خبره یاده شوې نه ده او د سوری او عراق کړکیچ بیا بیا یادیږي. څه فکر کوئ چې د افغانستان خبره ولې د دغه مناظرو کې له نظره لوېدلې ده؟
څو عمده دلایل لري. یو دلیل دا دی چې نه جمهوری پال او نه هم دیموکراتان د افغانستان و پرابلم ته کوم حل لار لري او دا یو دغه چې یو نه جمهوریت خو او نه ریپابلیکن یو لا هم د مشکل د پاره کوم لار نه لري. بل مشکل دا دی چې تقریبا د امریکا خلک هم له دې ستړي سوي دي. 15 کال کې چې په افغانستان کې جنگ روان دی او هیڅ نوې نتیجه نه دوه کړي. یعنی دا څو عامل دي چې ویني د امریکا په سیاسي کلتوریا سیاسي بس کې د افغانستان نوم بيخي استلې دي. هغه مشکل هم دا دي چې حل نه لري. مشکل دا دي چې ډېر وخت په باندې تیر شوی دي او مشکل دا دي چې جنگ هم تر اوسه پر روان دي.
نو تاسو فکر کوئ چې یوازې په دغه مناظرې کې د حل لار دوی ورته نه لري، بهرني سیاست کې دغه د افغانستان ستونزې ته حل نه لري که په